پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې اخرنۍ خبری ګړای کې د البته د نن ورځې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو د رپورټونو تر څنګ د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشې لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو نه بیلې شوې یو ډلې سره به د سولې خبرې ډېر زر پیل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لیفټنن جنرل قمر جاوید باجوا د پوځ نوې مشر ټاکلی دی. د ایران یو هیلیکاپټر پریوتی چې پکې 15 کسان وژل شوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په ګلبدین حکمتیار د بندیزونو لرې کېدو وروسته به د ملا رسول اخوند او ملا منان نیازی په مشرۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون نن مشال لیډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه او پر دغې ډلې د بندیزونو لرې کېدو نورې وسله والې ډلې هم د سولې خبرو ته لیواله کړي دي.
د ملا رسول په مشرۍ جلا شوې ډله هم خبرو ته باور منه ده او د سعودي عالي شورا هم پریکړه کړې چې له حزب اسلامي سره د شوي توافق د موادو تر عمل کېدو وروسته له دغې ډلې سره چې د طالبانو یو لویه برخه جوړوي هم خبرې پیل کړي.
د نوموړي په خبره د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو نابیل شوې ډلې څو ځلې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. خو د سولې عالي شورا بیا وایي چې د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو ډله د سولې خبرو ته علاقمندي نه لري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لیفټنن جنرل قمر جاوید باجوا د پوز نوې مشر ټاکلی دی. قمر باجوا د پوز د موجوده مشر جنرل راحیل شریف پر ځای ټاکل شوی چې د نومبر په یو کم دیر شمه د کار موده پای ته رسی. جنرل راحیل شریف په هیواد کې مقبول پوځي کمانډر دی چې په هیواد کې امنیتي حالات ښه کړي او د وسلوالو ډلو پر ضد یې د ضرب اعظم په نامه عملیات پیل کړي وو. جنرل باجوا به د نومبر په یو کم دیر شمه په رسمي توګه د نړۍ د شپږم لوی پوز مشري ترلاسه کړي. په پاکستان کې د پوز مشر ډیر مهم حیثیت لري ځکه چې د هغه هیواد نه شپېته کلن تاریخ کې پوست تر نیمې نه زیاتې مودې پورې په واک کې پاتې شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف د پوست د بل لوړ پوړي دفتر مشري یعنی چیف آف جوائنټ سټاف لپاره جنرل زبیر محمود حیات ټاکلی دی. په پاکستان کې د هندوانو د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې پاکستان هندو کونسل د سند اسمبلی د هغه قانون منظوري ورکولو هرکلی کړی چې پکې هغو کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې د هغوی د مرضۍ خلاف د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او په زور واده ته مجبوروي. د پاکستان هندو کونسل د کراچۍ عمومي سکتر جهت تعامل کیلانی پرون مشال لیډیو ته وویل
گورے پخوا خوبا حص ہم نکیتل زمون جی نکی بے و تخت ولی اس پکی حکومت دا لکارو کو مونگ دے قانون تا ڈیر خوشا لیو. مونگ دا گنو چی دے سربا پا سن کی ہندوان یو سا محفوظ شی که سل فیصد نوی نو آتیا فیصد خوبوی.
که هم د هندو اقلیت مشران په دغه قانون خوشاله دي خو باید عملی ګامونه هم پورته کړل شي. ټاکل شوی سبا د افغانستان او ترکمانستان ولسمشران رسمن د ترکمانستان له عطا مراد تر اقینی تر ریل د پټلې پرانیسته وکړي. د ولسمشر له دفتر خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اشرف غنی د دغه لارې د پرانیستلو او د ترانسپورت په پایداره ناشته کې د ګډون لپاره د جمیلې ماخامه ترکمانستان کې دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی وایي چې سبا به په همدغه سیمه کې د افغان توکو یو نندارتون هم جوړ شي. د افغانستان او ترکمانستان د ریل پټلې د افغانستان په خبره کې 3.5 پنځه کیلومتره ده چې د ترکمنستان د لوري جوړیږي او د ترکمنستان د عطا مراد له سیمې د افغانستان د اقینی تر بنده رسیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته منتقل شوې ده. د هلمند والی حیات الله حیات بیگا مشال لیډیو ته وویل ممکن ده چې ځینې طالبان په جګړه کې بوخت دي تګ راتګ وکړي خو مشران یې په پاکستان کې اوسیږي. بلخوا د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پرون مشال لیډیو ته وویل که څه هم جګړه پراخه شوې خو د دې دا مطلب نه دی چې د افغان طالبانو مشران له پاکستان افغانستان ته کډه شوي. خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. د بریتانیا د بهرنو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د یوې اوږدې مودې همکارۍ لپاره ژمن دی. جانسن پرون په کابل کې د یوې پوځي اکاډمۍ لیدنه وکړه او ویې ویل چې د ناټو په مشرۍ کې په افغانستان کې به د افغان پوځیانو د روزنې په خاطر دوامداره مرسته کوي. نوموړي هغه ګنګوسې رد کړې چې له اروپایي ټولنې څخه د برټانیې په وتلو سره به دا هیواد په ټولو نړیوالو مسایلو کې هم خپل ښکېلتیا کموي. د برټانیې د بهرنو چارو وزیر پرون د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وړم ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره هم په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. دا وخت برېټانیا په افغانستان کې 4.5 سرتیری. راپورونه وایي چې یو ایراني هلیکاپټر چې د کیسپین سمندر د تیلو پلیټ فارم سره تړاو درلو پریوتی دی چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. د جرمني ډی پی ای خبري اجانس د ایراني رسنو په حواله راپور ورکوي چې تیر ماښام د هلیکاپټر چې د ایران د تیلو د وزارت ملکیت و هغه مهال د حادثې ښکار شو کله چې یو انجینیر چې د زړه په ناروغۍ اخته و یې روغتون ته منتقل کولو. تر دا مهال د حادثې وجوهات نه دي په ډاګه شوي. د غورځېدلي هلیکاپټر د ملبې نه تر دا مهال د 3 کسانو مړي راوستل شوي دي. د شام سرکاري رسنیو فعالانو ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر ولقې لاندې د حلب ښار په ختیځ کې یو مهم ځله بیا ورتنیولې ده. سرکاري خبري اجانس سانا پرون ویل چې د شام ځواکونو د حنانو سیمې کنټرول په بشپړ توګه ترلاسه کړی دی او هغه سیمې یې د ماینونو او بمونو پاکې کړې دي. د شام د بشري حقونو د سار برېټانیا میشته ډلې د دې خبرې تصدیق کړی او ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د نیول شوې ځلې په ګاونډ کې عملیات پیل کړي دي. د شام حکومتي ځواکونو د نومبر په 15 د حلب ښار ختیځ کنټرول تر لاسه کولو لپاره عملیات پیل کړی ول. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. افغانستان د سولې علي شورا د مولا رسول په مشرۍ له افغان طالبانو سره د سولې خبرو پیل داته هیله مندي خودلې. د پاکستان وزیر اعظم پرون دغه هواد د پوز لپاره نوې مشر وټاکه. د دفاعي چارو یو پوه وايي د پاکستان پوز نوې مشر لیفټنن جنرال قمر جاوید باجوا یو باصلاحیته نظامی افسر دی او دا چې د پوز چارې په خط هوګه مخته یوسي.
ډېر خوش طبیعت دی، قابلیت پکې دی، ډېر زیات مهنتي نو دی او پوز مخته بوزي.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو اداوي کوي، د شمالي وزیرستان د خلکو یو مشر وایي د سیمې په بشپړه توګه امن کولو لپاره لا هم کار ته اړتیا ده.
د وزیرستان امنیت کوم غنډي وینو چې هغه شانت امنیت ترې ځه ځاو زه خو وایم چې د تنور هم قاتل را پاتې دي.
او د پیپلز ګوند د بلوچستان صوبې مشر د پاکستان پر مرکزی حکومت غږ کړی چې په چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه کې بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو ته د هغوی حقونه ورکړي.
باید هغه عوام دا حق هغه ته وفا کوور کی نه ور کی ته بیا دوری پیدا کیږي.
پر یو شمیر نور سیمه ایزو هم دا راز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو د افغانستان د سولې علي شورا وايي د حزب اسلامي پر مشر ګلبدین حکمتیار د بندیزونو تر لری کېدو ورسته بعد مولا رسول په مشرۍ د طالبانو له جلا شوی ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون نن یکشنبه د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل سولې ته دغه ډلې د لیوالتیا ډیره هیله شته ده. د چارو پوهان له دغه ډلې څخه د پاکستان ملاتړ ته په کتو وایي چې د مولا رسول له پرته لدی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي بل لار نه لري. سهار ګل امیرزای پر دې موضوع رپورټ راکوي.
د سولې علي شورا وایي چې د مل رسول په مشرۍ د طالبانو له ویلې شوې ډلې سره د سولې د مذاکرو د پیلېدو په تړاو خې خبرې په مخ کې دي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون د یکشنبې په ورځ په خبرو کې هیله څرګند کړه چې یاد ډله سولې ته لیوالتیا لري. وچکون وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو د موادو تر ترتیب وروسته به د مل رسول ډلې سره هم خبرې وشي.
د ملا رسول په مشرۍ جلا شوې ډله هم خبرو ته باور منه ده او د سولي علي شورا هم پریکړه کړې چې له حزب اسلامي سره د شوي توافق د موادو تر عمل کېدو وروسته له دغه ډلې سره چې د طالبانو یو لوی برخه جوړوي هم خبرې پیل کړي.
نو موږ ویل چې له حزب اسلامي سره د سولي د بهیر بریالي توپ کولای شي چې د اعتماد جوړونې لپاره نور وسلوالو ډلو ته یو نمونه وي. د ملا رسول جلا شوې ډلې له دې مخکې هم افغان حکومت سره سولې ته خپل لوري لیوالتیا خودلې و. د غړل مرستیا له ویان ملا منان نیازی د روان کال د خبرګولی په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې که بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دغه ډله چمتو ده چې سوله وکړي. خو د سولې علي شورا سولې ته د ملا هیبت الله په مشرۍ ډلې د چمتووالي موضوع یو چل یاد کړ او ویل چې دغه ډله د پاکستان تر نفوذ لاندې ده او تر څو چې دغه هیواد ونه غواړي له یادې ډلې سره به د سولې د مذاکرو پیلول عملي نه شي. د چارو کارپوه کبیر رنجبر په دې باور ده چې د سولې له بهیر سره د ملا رسول د ډلې یو ځای کېدل به د هیواد پر امنیت مثبت اغیز وکړي.
د ملا رسول بیل شوی دلی لمخکې نه ځینې نشي ښودلی وی چې افغان دولت ته نږدېوالی او سولې ته چمتووالی شي. ملا رسول له سولې پرته بله لاره نه لري، ځکه دوی د پاکستان له هغه ملاتړ محروم دي چې پاکستان یې نور طالبانو کوي او ډېر امکان شته چې دغه ډله واقعیا د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
رنجبر زیاتوي که حکومت د مشخصو استخباراتي او امنیتي ارګانونو له لارې د ملا هیبت الله د ډلې قومندانانو سره هم خبري وکړي نو دا بل یاد ډلې سره هم د سولې په برخه کې ولاسته راوړنه وي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د غیواد د پوز مشرتابه لپاره دوه نوي نظامی افسران ټاکلي. لیفټنټ جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستانی پوز او لیفټنټ جنرال زبیر محمود د پوزي مشرانو د ګډي کمیټې مشران ټاکل شوی دي. قمر باجوا د روانې نومبر میاشتې له 29 منټې څخه د راحیل شریف پر ځای خپل دند پیل کړي. د نوموړي د نظامی زده کړو او دندو په اړه احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لیفټنن جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستان فوج نوې مشر ټاکلی دی او نوموړی بعد رواني میاشتې په 9 نیټه په فوجي هډ کوارټر پینډۍ کې کیدونکو ایوي دستوره کې د خپل عہدې سوګند پورته کوي. قمر جاوید باجوا د پاکستان ځمکني فوج 14 مشر دی او نوموړی د 2015 کال راهسې په جی ایچ کیو کې انسپکټر جنرل آف ټریننګ اینڈ ایویلویشن په عہده کار کوي. قمر جاوید باجوا د پنجاب صوبې گوجراواله ضلع په ګکړ منډي سیمه کې کرنل محمد اقبال باجوا په کور کې زیږیدلی وو او نوموړي د خپلې نوکرۍ پیل په 1980 کال کې د 14 بلوچ رجمنټ کې د کمیشن حاصلولو نه کړی دی. باجوا د کینیډین فورس کمانډ اینڈ سٹاف کالج ټورنټو، نیول پوسټ ګریجویټ پونتون مونټری امریکا او نیشنل ډیفنس پونتون اسلام آباد نه زده کړې ترلاسه کړې دي. باجوا په کوئټه کې د کمانډ اینڈ سٹاف کالج او انفینټری سکول کوئټه نه علاوه په نیشنل ډیفنس یونیورسټۍ کې استاد هم پاتې شوی دی او نوموړي د 2013 نه تر 2015 پورې د پینډۍ انتهایی مهم ګڼل کېدونکي لسم کور مشري هم کړې ده. د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ محمود شاه د نوي فوزي مشر په حق لوايي
د پی ام ای ټی پلټون کمانډر هم د الټا کیو دا وخت نه د دې په جنما بیا مونږ یو بټالین کیو او زه سیکنډ ان کمانډ هم او د یونټ یو مونږ سره د مالاندې او درې کال ما سره نوکری کړې ده. د دې چې کوم تجربه دا انتهایی ساده دی، ډېر آرام سره ملاویږي خلکو سره، ډېر خوش طبیعت دی او قابلیت پکې دی، ډېر زیات محنتي دی نو په دې قابلیت باندې دی به فوج مخکې بوزي.
د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه قمر جاوید باجوا د پاکستان انتظام لاندې کشمیر او شمالي علاقو په معاملاتو کې هم تجربه لري. نوموړی په 2009 کال کې میجر جنرل جوړېدو وروسته په ګلګت بلتستان کې د انفینټری ډیویژن مشري هم کړې ده. د تر څنګه قمر جاوید باجوا په نگرانۍ کې په دې وروستیو کې تربیتي مشقونه هم ترسره شول کوم چې په لاین آف کنټرول د تاوتریخوالي له وجې تابع شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز ادا کوي چې د زربیاز پوځي عملیاتو له وجې په قبایلي سیمو کې امن پر ځای شوی دی، خو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او ممندو کې په بیلابیلو پیښو کې ځایي مشران او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د قبایلي سیمو مشرانو له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې د امن پر ځای کولو په لړ کې د پوز اداوې ډېرې پر ځای نه دي. تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو ستنولو لړۍ روانه ده، په هغه سیمو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په دې وروستو کې د شمالي وزیرستان یو مخکښ مشر وسلوالو وژلو. د دې وروستو په مومندو کې څلور ځانمرګي برید کوونکو په امنیتي سرتیرو برید وکړ. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک نثار علي خان وایي چې د ضربې اذف فوزي عملیاتو له وجې د سیمې عام وګړي لا نور کمزوري شوي دي.
صرف دوم راخلق پا کرا دو انو خلق امنیات دا امنیات کو لملک نشی شدلی دا وزیرستان امنیات کو منگا نوی نو چو آقا سانت امنیات رحی جسن جاو کم آقا نتایی بیسر پسلا نوموړي
زیاته کړه چې حکومت دې خپل پالیسۍ کې بدلون راولي. بیا د باجوړي او مشر ملک حسین سالارزی په هغه سیمو کې د فوزي عملیاتو څخه مطمئن نه ښکاري او وایي چې په دې هر څه کې پښتانه وځپل شو.
خیارانو مثلا ول باران ته چک دره او شوخري نه د ماکم شي راغې د پاسه دې مرشي نو د دې مرزي چې څونه کورونه ورانه ول غواړي نو هغه نه پسې ورانه او د دې په مخونو په تاندو خدا شي نه ځلې چې دا خو به څوک کوي هغه خلک به ستاسو په نظر او پرین کې نه دي ګناه خر په دا کورونه تاسو ولې رنګوري ورانه وي.
ملک حسین سالارزی زیاته کړه چې نږدې راتلونکي کې په هغه سیمو کې بدامني نشي ختمې دي. خو په پارلمان کې د خیبر ایجنسی غړی شاجی ګل افریدی په قبایلي سیمو کې د بدامني وجه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې بولي.
ترکما پورې د دوه دوړو ملکونو په منځ کې په صحیح طریقه باندې اعتماد نه بحال شوی نو تر هغه پورې د دشمنان به د دوړو په ملکونو په نقصانونو کې هغه ته فائدہ رسیږي هغه خپل مقصدونه حاصلوي.
شاجی ګول پردي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې حالت ښه کول لپاره افغانستان سره اړیکې پر ځای کول ضروری دي. بیا د قبایلي چارو پوه ایاز وزیر د بدامنۍ وجوهات په اړه وایي
د ټوپک په زور د ټوپک په زور د جهاز په زور دومره امن خو ضرور راغلی دی کوم خلک کار ناستو په باز ځایونو کې هغه د هغه ځایونو نه لرې شول خو د بدامنۍ چې کوم اصلي وجوهات دي هغه چا نه دي ادرس کړي.
د قبایلي سیمې خبریال عبدالسلام وزیر په دې اندې چې فوزي عملیاتو څه نتیجې هم ورکړي دي
اوس کوم حالات کې کافي حد راڅخه ټیک شوی دي خو بیا هم داسې واقعیات مخامخ راغلي چې یقینا هغه یو سوالي نشان په دغه دروازه باندې او په کوم عملیات کې وشول په دې باندې شته خو عمومي تور باندې موږ دا ویلای شي چې قبایلي علاقې چې کومې دي هغه کې مخکې نه حالات کافي حد راڅخه ټیک دي. خري
که څه هم د قبایلي سیمو مشران موجوده بدامنۍ او اندېښمن کړي دي خو فوج او حکومت دریز لري چې په مجموعي توګه په هغه سیمو کې امن پر ځای کړل شوی دی او هم دغه وجه ده چې د دسمبر تر اخیره پورې به هغه سیمو ته ټول بې کوره کړل شوي کسان ستانه کړل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پیپلز ګوند د بلوچستان صوبې مشران وایي د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژه د دوی مشرانو پیل کړی و. د یاد ګوند دغه مشرانو پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې د پاکستان مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو ته د هغوی حقونه ورنکي نو دوی به پر ضد په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهرې وکړي. له کوټې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین رپورټ راکوي.
د بلوچستان لپاره د پیپلز ګوند نوی ټاکل شوی صوبایي کابینې غړ ویل دي چې د چین پاکستان اقتصادي راداري پروژه د پیپلز ګوند مشرانو لخوا ترتیب شوی و او دوی به وایي چاته اجازه ورنکړي چې دغه پروژه ناکامه کړي. دوی د خبره تیر ورځ په کوټه کې ویو خبري کانفرنس ته کړې ده. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند د بلوچستان مشر اجي علي مدد چتک وویل
ګوره دا شی ذوالفقار علي بھٹو غدا کوشش هو الله پاک دا سی پیک کامیاب کی اور صوبہ بلوچستان یا خیبر پشتونخوا عوام غا تحفظات دے مرکز سرا بایدے کی دا تحفظات حل کی اول بلوچستان اور خیبر پشتونخوا غا حق دے بایدے اگا عوام غا دا حق اگا تا وفاق ورکی نہ ورکی تو بیا دوری پیدا کیجی بیا دا کامیاب نہ کی.
پر دے محال دا صوبہ نیوی سکتر سید اقبال شاہ زیاد اکڑا چودوی با یو زلبیا پا اولس کی پیپلز گوند فعال اکڑی
بلوچستان پا ہر ضلع کی ازور سطح بانے پارٹی انشاء اگر طریقہ پانے پالک ہو لکہ چی محترمہ بینظیر بھٹو شہید پا دور کے اگر او دو محترمہ او دو شہید ذوالفقار علی بھٹو دو ویژن پا مطابق موچ انشاءاللہ لکہ موچ سی پیک پا والا ہو لے یا بلوچستان پا دو صورتحال پا والا ہو لے انشاءاللہ موچ اقبل قیادت تا زلد ہو لے.
په صوبه کې د بې امنیتی او بیروزګاری د ختمولو په اړه د ګوند اطلاعاتو سکتر سربلند جوګزی وینا وه.
په بلوچستان کې د امن او امان مسله ده. زموږ نوځوانان چې دي هغه د بیروزګاری شکار دي نو پیپلز پارټي ان شاء الله څنګه په اقتدار کې رااله تر ټولو لمخه د امن او امان د مسلې لپاره به دوی خپل پلانینګ کوي. تر ګردو غټه مسله چې کم زموږ ځوانان بیروزګاری خواته روان دي او دا وره ان شاء الله ک پیپلز پارټي رااله او دا د سی پیک او گوادر ډیولپمنت کې پلکاو د خلکو ضرورت دی نو دغه ټیکنیکل په چاینا او په دا کې دغه ټیکنیکل اډوکیشن وروکي او ان شاء الله پلکاو ځوانان په بلوچستان ز د بیروزګاری د خاتمې لپاره به پیپلز پارټي خپل جدوجہد کوي.
د ګوندغه مشرانو په صوبه او هیواد کې د وسلوالو ډلو د عملیاتو په کلک سره غندنه وکړه او ویل چې حکومت د وسلوالو ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کړي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
دا مشال ریډیو دا
د سند اسمبلی د نومبر یعنی د روانې میاشتې پر څلورویشتمه د اقلیتونو د تحفظ یو قانون منظور کړ. دغه قانون تر مخه به هغو کسانو ته له 5 کلونو نیولې تر د عمري بند پورې سزا ورکول کیږي چې په زوره هندوان انجونه مسلمانوي او بیا واده ورسره کوي. په دغه صوبه کې د هندوانو مشران وایي د قانون ته خوشاله دي او دا چې پترس کې به د دوی آئینی او ټولنیز حقونه خوندي کړل شي. تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورټ کې.
د سند اسمبلی د نومبر په 23مه د اقلیتونو د تحفظ یو قانون منظور کړ. دغه قانون تیر کال د سند اسمبلی غړي نند کومار وړاندې کړی وو. د مشال رادیو سره د خبرو پر وخت نند کومار وویل دغه قانون سره به په صوبه کې د هندوانو جنکو په زوره د ودولو او د دوی د مذهب بدلولو د مسلې مخنیوي وشي.
د پاکستان جوړونکی قائد اعظم محمد علی جناح پر 11 اگست دا ویلی و چې په دغه هیواد کې به اقلیتونو ته یو شان حقونه ورکول کیږي. په پاکستان کې هیڅ اقلیت او اکثریت نشته. دا قانون هم د دغه سلسله یو کړی دی. موږ هڅه کړې چې د دغه خلکو حقونه خوندي کړو. دا کار هغه شان وکړو چې څنګه باید اوسي.
دغه قانون تر مخه که څوک هم د یوې هندو جنۍ واده په زوره د یو مسلمان سره کوي نو داسې مرسته کوونکي ته به هم د 3 کالو قید سزا ورکول کیږي. په دغه قانون کې ویل شوي دي تر څو چې یو هلک او یا جنۍ د 18 کالو شوي نه وي نو د هغه مذهب بدلیدل به په رسمیت نه پیژندل کیږي. د کامی سملای د سند صوبې د لاړکانې د هندو کمیونټي یو غړی رامیش لال وایي په سند کې دغه پیښې زیاتې شوي وي چې پکې ډېرې وړې ماشومان هم په زور بل مذهب ته اړول شوي او واده کړل شوي وي.
کم سے کم 18 سال کی ایج تک تو دیکھیں نہیں تو 12 سال کی
باید چې د 10 جنکو عمرونه 18 کاله خو ضرور وي ځکه چې په دې کې د 12 کالو جنکۍ هم په زور واده او مذهب بدلولو ته مجبور کړل شوي دي. ګوري د مذهب په بدلولو چاته اعتراض نشته خو باید یو عمر خو وي او بیا زبردستی خو په اسلام کې هم نشته. اوس به د 10 کولو سره ضمانت هم نکیږي. تاسو چې په چا ټوپک کیک دی نو کاغه ماشوم وي او کلوي بیا خو مجبور وي او داسې خو چرته هم نکیږي. باید لچا سره هم زبردستی و نشي.
په پاکستان کې د هندوانو د تحفظ لپاره یو کارکونکو اداره پاکستان هندو کونسل وای په سند صوبه کې په دې وروستیو کې داسې پیښې زیاتې شوې وي. د کراچۍ نه د پاکستان هندو کونسل جنرال سیکرټري جیتامل کیلانی وای دوی دغه قانون په دې لړ کې یو مهم پرمختګ ګڼي.
ګوره پخوا خو به هیڅ هم نه کېدل. زموږ جنکۍ به وتښتولې. اوس پکې حکومت دا کار وکړو. مونږ دې قانون ته ډېر خوشاله یو. مونږ دا ګڼو چې دې سره به په سند کې هندوان یو څه محفوظ شي. که 0% نه وي نو 80% خو به وي. د یو 4 جنکو نمونه خو زه ویلې هم شم چې دغه وتښتولې او بیا پرې په زوره مذهب بدل کړ او چې مذهب یې پرې بدل کړ نو بیا به یې په سړکونو غزارې کړې. بیا به دغه جنکې دا غزین هم وستل شوې او د پلار د کوره هم.
د پاکستان هندو کونسل تر مخه په پاکستان کې د اویو لکونه زیات هندوان اوسیږي چې زیاتره یې په سند صوبه کې ژوند کوي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اردوونکو د ممندو د ډن سیمه اوسیدونکو د سکلو لپاره د صفا او بو د نشټوالي لستونزې سر ټکوي. دوی وایي په سیمه کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی یو کوهی او به د سکلو نه دی او د دوی خزي مجبور دي چې د لورو غرونو له چینو په سرونو او براوړي. شنواز ترګزه رپورت لري.
د کوزه محمد جنسی په ډن سیمه کې د سکلو د صفا او بو د نشټوالي لوجه ولس مجبور دي چې د لری غرونو نه وتلي د چینو نه او براوړي. ولس وایي چې حکومت د غوي سیمه کې یو کوه جوړ کړو خو د هغې اوبه د سخلو نه دي. ډن سیمه کې د بوران خېلو د قبیلې د سلو نه زیاتې کورنۍ آبادې دي خو د غریبۍ له وجې په خپله خرچه کویان نشي جوړولی.
زما نوم سمین خان دی او خو لکه اهم خبره ده موږ ته حکومت دا ټویل هم والی خو بیر وروسته غور دا نه دی کړی چې د اوبه صحیح دی او خراب دي. کنه جوړې هم خو والی دی خو سیبه دی کې دا مسله ده چې خوره پکې ده چې اوبو کې نه دی جام کی دن هغه تک زړ شي خراب شي هغه جام سوری شي کنه او بل ګور دی خراب وي مونږ ته دا مسله ده نور سړی د ګردو نه پر یاد کوي بس
یو سپینسر زنانه وای چې هغوی هر سحر لټول اول د سخلو د وو بندوبس کوي زیاتره زنانه په سرونو منګیره وړي ولی زنی ولس په خرو باندې ګیلنه یا پلاستیکی ډبی اخو دی او لره آبادو چینو ته ورزي
او بګان نشته ته خو سول دی داخل دی چې دا هغه لاره له دلته ده څخ تکلیف دی په کوته وکوس نن دغه عمر دی او نشته په درنګیم دا قربانا نی کنه نو څکه نو په دې باندې لګی نو
الکان دې څکه
الکان مې شکر دې دا خدای دې لري یو لار پنجاب ته ایو مینارو غم دې دغه ته وټل گی دې تر دو خلکو ته برخه نشته په درنګی دا نو
علم زیب خان هم د یادې سیم وسیدون کده او هغه وای چې حکومت دې باید د صفه او بو تنظیم وکړي
نو کچر تپاک او بو پښیمنګ زونه منګه چې کومه دې په دې خړ کې زنانه ډېر لری پوریږي او هغه نه به په دې شکو کې لګي لګي وبراوړي هغه په صفادي او د ټوبېل وب چې کومه دې نو دا ډېر خرابې دي ګردي خرابې نه نه بس دا منګه دا شکارو کو خړ کې چې کومه دې نو دا زیره وکونو هغه کې چې کومه دې خپل یو چینی جوړي کو بس هغه چې کومه دې نو راچلو هغه کور ته راوړو
بل خو د صحت عامه یا پبلک هیلت محکمه محمد ایجنسی وای چې غسیمه کې د اوبو یو کوه جوړ شوی ولی کراتلون کې د نورو کویانو جوړولو کومه منصوبه راتله نو د یاد سیمه دولس لپاره به پکې د صفه اوبو بندوبست ضرور کولې شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه نه خپل سره ام جزي په شان ودرې کوم بس ماده
دې کې به خام مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماین دې په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دې هلي خبرونه کې اوریدل شي
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د خزو چارو د ریاستونو مسولین وایي په دې تیرو کلونو کې خزو ته د تعلیم او روغتیا په برخه کې اسانتیاوي برابر کړل شوې دوی په خبره په ننګرهار کې 15000 خزي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي همدارس د لغمان او کونړ په هنتونو 25% زده کوونکي انجن دي دا په داسې حال کې چې د افغانستان په کلو کې د خزو لپاره د روغتیا او تعلیم په برخه کې د اسانتیاو د نشټوالي له امله شکایتونه مخ ته راځي باز محمد عابد رپورټ راکوي
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې په دغه ولایت کې په زرګونه خزي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار بوخت دي او 2.5% ننجونی خونځي او تزي
5000 خويندې زمنګ 2500 استادان دي او دا 2500 خويندې په دولتي او غیر دولتي ادارات کې په کارونو باندې مصروف دي او معرف کې هم منګه 2.5% خويندې لرو په صحت کې هم منګه 200 قابلګانی لرو 200 نرسانی لرو او مالیجی ډاکټرانی هم لرو
د کونړ د خزو چارو ریاست مشره سهیلا بابر وایي چې په تیرو کلونو کې جنونو نشو کولای چې خونځي او تولاړې شي خو اوس په پهنتونونو کې زده کړې کوي او د ولایتي شورا نه تر ولسی جرګې پورې خزینه استازي لري
نړ کې چې چانو شو کولای چې مکتب ته لاړ شي یا چانو شو کولای چې په یو دفتر کې کار وکړي مګر اوس هغه وخت راغلی دی چې زمونږ خويندې په پهنتونونو کې دي زمونږ خويندې په علي دارالمعلمینو کې دي زمونږ خويندې مدیرانی د مکتب دي دا یو مش مخ کې د شپې ته خويندې زمونږ فارغ ورکړل چې هغه په ډیر ښه خويندې په نرسنګو کې وی او دوه ډیر ښه خويندې زمونږ په قابلیتګي کې وی ولایتي شورا کې وکیلانې لرو په پارلمان کې لرو
د نورستان ولایت د خزو چارو ریاست مشر زاهد فیضان وایي چې په نورستان ولایت کې د نجونو د تعلیم او روغتیا حالت د تیرو کلونو په نسبت ډیر ښه شوی دی
خوشبختانه چې وضعیت خويندې تعلیم ته مخه کړې ده په نورستان ولایت کې صرف یو در معلمین دی چې مغه لسګونه خويندې فارغي او په مکاتب د استاد په صفت استخدام شوی دی په ولسوالیګانو کې صحت تلاش رسی کیږي همداسې 15 قابل صاحبان لرو په کلینیکونو کې او سکل هم 3 نرسان او 2 قابل صاحبان فارغ شوی دي
د لغمان ولایت د خزو چارو ریاست مشر نسیمه شفق سادات وایي چې په دغه ولایت کې هم د نجونو د تعلیم او روغتیا په برخه کې د پام وړ کار شوی دی
تیر میاشت مو 15 قابلیت نس قابلیت فارغ شوی چې د مرکز او ولسوالۍ کې د ولس په خدمت بوخت دي د لغمان ولایت پانتونی جوړ شوی دی چې 15 لري الحمدلله په دې پنځو کې مو 15 تنه خويندې محصلینې لرو موږ تقریبا 14 سلیسی مرکزی دي په دې آر ای سی کې تاسو فکر کوئ چې 2 درې محصل شاګردان تعلیم بوخت دي
د یادولو د چې د خزو د تعلیم او د روغتیا په برخه کې د یادو ولایتونو د لرو پرتو ولسوالیو خزینه لا هم د تعلیم او روغتیا په برخه کې ګڼې ستونزې لري باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اردوونکو په پیښور کې د ماخام پنځنیمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابرنا د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي په ګلبدین حکمتیار د بندیزونو لرې کېدو وروسته به د ملا رسول اخوند او ملا منان نیازی په مشرۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون نن مشال لیلیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه او پر دغې ډلې د بندیزونو لرې کېدو نورې وسله والې ډلې هم د سولې خبرو ته لیواله کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لیفټیننټ جنرل قمر جاوید باجوا د فوز نوې مشر ټاکلې ده. قمر باجوا د فوز د موجوده مشر جنرال راحیل شریف پر ځای ټاکل شوی چې د نومبر په یو کم دیر شمه د کار موده پای ته رسی. په پاکستان کې د هندوانو د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې پاکستان هندو کونسل د سند اسمبلی د هغه قانون منظوري ورکولو هرکلی کړی چې پکې هغو کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې د هغوی د مرضۍ خلاف د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او په زور یې واده ته مجبوروي. تاکل شوی سبا د افغانستان او ترکمانستان ولت مشران رسمن د ترکمانستان لا تا مراد تر اقینی تر د ریل د پټلای پرانیسته وکړي. د ولت مشر له دفتر خبرې شوی خبر پانه کې راغلی چې اشرف غنی د غلارې د پرانیستلو او د ترانسپورت په پایدار ناشته کې د ګډون لپاره د جمعې له ماخامه ترکمانستان کې ده. افغان چارواکي هغه راپورونه دوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته منتقل شوې ده. د هلمند والی حیات الله حیات بیگا مشال ریډیو ته وویل ممکن ده چې ځینې طالبان په جګړه کې بوخت دي تګ راتګ وکړي خو مشران یې په پاکستان کې اوسیږي. خو پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي. د برېټانیا د بهرنو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د یوې اوږدې مودې همکارۍ لپاره ژمن ده. راپورونه وایي چې یو ایرانی هلیکاپټر چې د کاسپین سمندر د تیلو پلیټ فارم سره یې تړاو لرلو پرېوتی دی چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. د جرمني ډی پی ای خبري اجانس د ایرانی رسنو په حواله راپور ورکوي چې تیر ماښام د هلیکاپټر چې د ایران د تیلو د وزارت ملکیت وو هغه مهال د حادثې ښکار شو کله چې یو انجینیر چې د زړه په ناروغۍ اخته و روغتون ته منتقل کولو.
اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرک روس پڼ خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان لخوا وروسته د گوادر بندرګا د استعمال اجازه ورکول نه یوازې په تجارتي او معاشي توګه یو هم ګام دی بلکې لدې په خارجه پالیسي کې بدلون او منطقه کې د نو تعلقاتو لړۍ پیل شي او دارنګ د تیر وخت حریب به نن ملګری جوړ شي. د ادارې په وینا چې ځینې خلکو تباه کې دي شي دا عمل قبول نه وي خو اوس دا یو حقیقت جوړ شوی دی او د دې لوزنامې له کبله به تودو اوبو ته د روس د رسیدلو پخوانی ارمان هم پوره شي. ادارې وړاندیل کې دا په سی پیک منصوبو کې د نورو ملکونو د شاملېدو یو پیل دی او که وکتل شي نو وزیر اعظم نواز شریف دور زیوړاندې ویلي هم وو چې په سی پیک منصوبه کې د نړۍ یو شمېر ملکونه د شاملېدو خواهش لري ځکه چې لدې به ټولې نړۍ ته ګټه رسي. نو اوس په سی پیک منصوبه کې به د روس، برطانیې او د ترکیې د زړه خوښۍ نه یوازې په منطقه کې بلکې تر یورپ به یې اثرات ورسي. ادریا آخری کې لیکي چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه په حقیقت کې یو لوی د کامیابی منصوبه ده او په دې کې خندان پیدا کول هم لچا پټ نه دي. نو باید چې د دې خندانو لرکول او د دې منصوبې سرته رسولو لپاره حکومت په سنجیدګۍ سره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ آج ورځ پڼ خپل ادارې کې وای د خیبر پښتونخوا حکومت په ان اف سی ایوارډ باندې د وفاق لخوا د ګل پورز را بللې شوې غونډه کې د ګډون نه انکار کړي او وای چې دوی ته لوړاندې نه دی ویلي او نه ورته د لړکی متعلق کاغذونه یا ورکینګ پیپر لیږلې دي. د ادارې په وینا چې ان اف سی او داسې پلیټ فارم دی چرته چې مرکز او صوبایي حکومتونه سره کینی او د دې کمیشن د غونډې نه وړاندې ټولو صوبو ته متعلق کاغذونه لیږل ډیر ضروري. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو خیبر پښتونخوا د جغرافیې په لحاظ او د حالاتو په بنیاد باندې تر ټولو زیاته مستحقه صوبه ده او د صوبې حکومت په سی پیک منصوبه باندې هم تحفظات لري. نو په داسې صورتحال کې ضروری ده چې خیبر پښتونخوا ته خصوصي توجه ورکړل شي او څومره چې هم معاملې دي باید چې وفاقي حکومت ورسره کینی او د دوی اندېښنې لري کړي.
او د نړۍ مطبوعات
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د توانای د بحران پر مسلې او اسوسییټډ پریس خبري اجانس بیا له پاکستان افغانستان ته د طالب مشرانو د منتقل کېدو خبرونو پر موضوع رپورټونه خپاره کړي چې تفصیل یې شاهین بنیره وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز په یو اداریه کې لیکلي دي چې کېدی شي پاکستان په دې نږدې موده کې یو ځل بیا د بجلی د بحران سره مخ شي، ځکه چې د صفایي لپاره د نهرونو د تړلو سره به د اوبو نه د بجلی پیداوار کم شي. د راپورونو تر مخه د دریابونو د انتظام ادارې ویلي دي چې د دسمبر د 15مې نه تر جنوري د 1.3مې به نهرونه وتړي، چې په نتیجه کې به د بجلی د 2 غنټو نه تر 4 غنټو لوډ شیډنګ کول ضروري شي. وزیر اعظم نواز شریف اوسوس ویلی وو چې د 2018 کال تر پای به په ملک کې د بجلی د نشتوالي ستونزه هواره کړي. د بجلی د لوډ شیډنګ سره د ملک اقتصاد او د خلکو ژوند ته ډیر زیان رسیدلی دی. ورځپاڼې لیکلي دي باید حکومت د بجلی د پیدا کولو داسې موقع را پیدا کړي چې ټول انحصار په اوبو نه وي. دغه شان داسې ډانچه جوړول پکار دي چې د نور نه د بجلی پیدا کول آسان کړي، او د دې لپاره باید حکومت د ادارو او اولس سره مرسته وکړي. بلخوا ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنس په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې کېدی شي د طالبانو مشران اوس د پاکستان نه افغانستان ته منتقل شوي وي. ایجنس لیکي چې دا خبره رښتیا ثابت شي نو دا د افغان حکومت خلاف د جنگیدو لپاره د وسلوالو اعتماد ښایي. په افغانستان د امریکا د برید نو وروستو د طالبانو مشران د پاکستان په کویټا، کراچۍ او پېښور ښارونو کې میشته شوي وو. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد اجانس ته ویلي دي چې د طالبانو د شورا مشران 100 میاشتې وړاندې افغانستان ته منتقل شوي دي. یو بل طالب قماندان د نوم نه خودو په شرط ویلي دي چې د طالبانو مشرانو د افغانستان په هلمند کې استوګنه اختیار کړې ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر بیا ویلي دي چې دوی د دغه خبرې تصدیق نشي کولی. د ولسمشر ویان زیاته کړې ده اوس هم دا باور لري چې د طالبانو مشران د افغانستان نه بهر پخپلو خوندی زینو کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د کیوبا خلک د خپل هیواد د پخوانی ولسمشر او کمیونیست غورځنګ مشر فیدل کاسترو پر مړینه د 9 ورځو لپاره ویر کوي. د فیدل کاسترو د مړینې اعلان د نومبر پر 26مه د هغه ورور او د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو وکړ. د نوموړي پر مړینه د نړۍ مهمو مشرانو بیانونه خپاره کړي چې پکې هغه د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړی دی. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې په کیوبا کې د پخانی ولسمشر او کمیونیست غورځنګ مشر فیدل کاسترو د مړینې له کبله ویر دی. په دا هیواد کې د فیدل کاسترو د مړینې په خفګان کې پر حکومتي ودانیو بیرغونه نیمکښو دي او مختلف پروګرامونه ځنډول شوي دي. د نومبر په 26مه د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو د خپل نوي کلن ورور فیدل کاسترو د مړینې اعلان وکړ. د دې اعلان وروسته په کیوبا کې د 9 ورځو لپاره په سرکاري کچا ماتم دی. د فیدل کاسترو وروستی مراسم به د دسمبر په 4مه په سانتیاګو کې کیږي. د فیدل کاسترو د مړینې خبر وروسته د نړۍ د مختلفو مشرانو بیانونه مخې ته راغلي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې کیوبا تر امریت لاندې پاتې شوی یو ټاپوسمه هیواد دی، او د په فکر نننۍ ورځ دا غوسه څرګندونه کوي چې د کیوبا خلک به د اوږدې مودې راهیسې د سختو حالاتو نه راوباسي او د هغه راتلونکي په لور به بوزي چې د کیوبا خلک یې مستحق دي او نور هم په ازادۍ سره خپل ژوند تیر کړي. په عین حال کې د امریکا په میامی ښار کې له کیوبا جلا وطن شوي سرګونه کسان لارو کوڅو ته وتلي وو او د فیدل کاسترو د مړینې خوشحالۍ لمانځلې. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د فیدل کاسترو کورنۍ سره خپل خفګان شریک کړی او ویلي چې تاریخ به د فیدل کاسترو په کیوبا او نړۍ د مثبت اغیز شاهد وي. کریملین د نومبر په 26مه په یو بیان کې ویلي، ولسمشر ولادمیر پوتین د فیدل کاسترو ستاینې کولو سره ویلي چې هغه د یو دور علامت وو. ولسمشر پوتین زیاته کړه چې فیدل کاسترو د روسي یو مخلص او باوري ملګری وو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ټویټر لیکلي، فیدل کاسترو د 20مې پیړۍ په تر ټولو مشهور شخصیاتو کې یو وو. د جنوبی افریقا ولسمشر جیکب زوما د کیوبا پخانی ولسمشر فیدل کاسترو مننه کړی چې د نسلی توپیر پالونکو کسانو د لری کولو په برخه کې د دوی ملاتړ کړی وو. فیدل کاسترو د کولمو ناروغي لرله. نوموړی په 2008 کال کې په رسمي توګه خپل ورور ته د واک سپارلو وړاندې په 2008 کال کې په رسمي توګه له دندې لرې شو. فیدل کاسترو شاوخوا وسل وخت کاله په کیوبا مشري کړې وه. د رستیو کې په سرکاري میډیا کې خپلې مقالې لیکلې خو ډېر لږ د خلکو په وړاندې راغلی وو.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په رپورٹ کراغلی کې هم د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په هیواد کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې په دغه عمل کې د ممکنه درغلیو په وړاندې خني څرګندې کړې وي، خو اوس د امریکا په دریو ریاستونو کې د رایو بیا شمیرلو له خبرې سره مخالفت کوي. د دې رپورٹ مهم ټکی له منور شاور.
د اسوسییټډ پریس دا رپورت د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخلي وای چې د انتخاباتو عمل سر تر رسیدلې خلکو خپل رای ورکړی دي او په کار دي چې هغه ومنل شي او هیواد یې پر مخ لاړ شي. نو موړي دا سرګندونه د خالی پوراز ورسته له هغه وکړي چې په ویسکانسن، میشیګن او پنسلوینیا ریاستونو کې د رایو بیا شمیرلو غوښتنه مخې ته راغلی ده. د گرین پارٹی امیدوار جیل سٹین په غوښتنه د تیرې جمعې په ورځ د ویسکانسن ریاست چارواکو وویل چې په دغه هیواد کې به په تاریخ کې په اول وار د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو بیا شمیره کیږي. منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جیل سٹین غوښتنو ته ډیره توجه نه ورکوله، خو د خالی په ورځ ورسره د ډیموکراټیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن هم په دغه غوښتنو کې ملګری شوه. جیل سٹین په دې انتخاباتو کې 1% رای ترلاسه کړې وي او اوس د رایو د بیا شمیرلو د فیس لپاره د لکونو ډالرو چنده جمع کوي. هلته د هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین چارواکو ویلي لا یې د لړکې کرا ثبوتونه نه و موندلي، خو چې په ویسکانسن ریاست کې رای بیا شمیرل کیږي نو دوی یې هم ملګرتیا کوي او غواړي چې دا عمل په شفافه توګه ترسره شي. د میرمن کلینټن د انتخاباتي کمپاین چارواکي زیاتوي چې کسه هم د سره به نتیجې خاص فرق ونه کړي، خو بیا هم دوی په میشیګن او پنسلوینیا ریاستونو کې هم د رایو بیا شمیرلو عمل پر مخ بوتل غواړي. هیلری کلینټن په دغو انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ نه خواوشا 40% عام ووټونه زیات اخیستي وو، خو د امریکایي نظام مطابق د انتخابونکو په ووټونو کې ناکامه شوه چې پکې یې د ډونلډ ټرمپ د 290 ووټونو په وړاندې یوازې 222 ووټونه ترلاسه کړي دي. هلته منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لوړاندې په دې انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې څرګندولې، خو اوس وایي چې دا کار سرته رسیدلی او په کار دي چې د ولس د رایو سپکاوی ونشي. نوموړي د میرمن کلینټن نوم نه دی اخیستی، خو ویلې دي چې د گرین پارټۍ امیدوار جیل سٹین د ولسی رایو احترام نه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
افغان چارواکي وایي هغه رپورټونه به بنیاد دي چې وایي د افغان طالبان مشران له پاکستان څخه هلمند ته کړه شوې دي. دغه چارواکو په خبره لدوی سره شته ثبوتونه خي چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د ژوند له ټولو اسانتیاو سره اوسيږي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په رپورټ کې د طالبانو ادعا کړې و چې مشران یې له کوټه هلمند ته تللي، خو افغان چارواکي وایي دا د وسلوالو د تبلیغ او پروپاګاندا برخه ده او حقیقت یعنی دغه خبري حقیقت نه لري. سفی الله ستانکزه تفصیل راکوي.
د هلمند والی حیات الله حیات پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو رهبری اوس هم په پاکستان کې ده او یوازې په سیمه ایزه کچه ځینې نومول شوي والیان او قومندانان تګ راتک کوي.
د طالبانو غیر دغه مشرانو نه یا دغه مسولینو نه چې هغه په جنگ کې برخه اخلي او یا نامنهاده والیان ولسوالان دي، نور د دوه ټول لوړپوړي مسولین په پاکستان کې دي او په هغه ځای کې دوه دفترونه لري. کدی شي کورونه تبدیل کړي وي یو زینبل زیتلاړوي تر څو یو څه وخت پورې د نړیوالو استخباراتو او د نور د سترګو نه پناه کې ولې هیڅ شکل سره جدو لولپوري مسولین او یا د کوټه شورا د تنظیم انتقال شوی.
په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورټر کړی چې ممکن د وسلوالو طالبانو مشران بل شاوخوا 15 کلونو وروسته بیرته افغانستان ته تللی وي. یو طالب مشر هم د نوم د نخودلو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د دوی شورا هلمند ولایت ته انتقال شوی ده. د ریپورت لمخې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې د طالبانو رهبری شورا څو میاشتې مخکې افغانستان ته انتقال شوې ده. د هلمند والی وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې په خاصه توګه امریکا تر فشار لاندې دی او غواړي ښکاره کړي چې طالب مشران له خپلې خاورې باسي څو دا فشارونه په یو ډول سره ځواب کړي، خو دا ګنګوسي حقیقت نه لري. حیات الله حیات په داسې حال کې هلمند ته د طالبانو د رهبری شورا د انتقال رپورټونه ردوي چې سږ کال په دغه ولایت کې ډېرې سیمې په موقتي ډول د طالبانو لخوا سقوط شوې. طالبان له ولسوالیو آند له کرګا دویمې او درېمې امنیتي حوزو ته هم ورسېدل او له نږدې دوه میاشتې راهیسې لا هم په دې سیمو کې ځای ځای نښتې روانې دي. خو د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال هم هغه راپورونه ردوي چې ممکن طالب مشران افغانستان ته راغلي وي او رهبری شورا یې را انتقال کړي وي.
جګړه پراخه شوې ده، په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي، ولې دا شي دوی هلته خپله رهبري را انتقال کړي، دا شي دوی دایمي مراکز ولري، کاملا په ټول افغانستان کې داسې نقطه نه لري. د دوی د تمویل، د دوی د تجهیز، د دوی روزنی ځایونه معلوم، د دوی بهرنی ملاتړ معلوم دي، شمالته د دوی کورنۍ دي، هم د دوی شوراګانې په نومونو دي، هلته فروختونونو کې د دوی درملنې کیږي، همالته دوی ته پیسې راټولې. په افغانستان کې نه دوی روختون لري، نه دوی د شوراګانو په نامه باندې چلت او نه د درملنې او د پیسو راټولونې ځایونه لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو رهبری شورا شپاړس منتخب چارواکي لري چې په افغانستان کې د دې ډلې په فعالیتونو څارنه، په پلانونو او ستراتیژۍ کې د هر ډول بدلونونو راوستل او د پوځي قومندانانو مینز لانجو هواری مهم دند شمیرل کیګم. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي او افغان طالب مشرانو ته په خپل خوره کې ځای ورکړی دی، خو پاکستانی چارواکي هغه تورونه ردوي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره آی اس آی لترهګرو ملاتړ کوي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د هغه هیواد په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال مخالفان د کډوالو په نوم ځای پر ځای کیږي. دغه جرګې غړو نن د یک شنبه ورځ په عمومي غونډه کې خبرداري ورکړ چې که چرې د دغو کسانو مخاونه نیول شي نو په راتلونکي کې به د دې ستونزې هوارول ګران شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفانو ټول پلانونه شنډ کړي. تفصیل د ناجیې ساپای په رپورټ کې.
په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي له اندېښنو وروسته دا ځل د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې په ځینو ولایتونو کې وسلوال مخالفان د کډوالو په نوم ځای پر ځای کېږي. د سناتورانو د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې خبرداري ورکړ کچېرې د کډوالو په نوم د دغو وسلوالو د ځای پر ځای کېدو مخه ونه نیول شي د ناامنیو لړۍ به پراخه شي. سناتور باز محمد زرمتی وویل کچېرې حکومت دا موضوع جدی ونه نیسي دغه لړۍ به د هیواد اکثر ولایتونو ته وغځول شي.
دا مخالفین راځي چې په لبار کې ماجوره کې په کمپو کې جای په جای کیږي، دا خاص په دې خاطر باندې چې دغه سلسله کې د سبا ته شمال بیا به دوی نشي استلای. دوی نشي کولای چې عقل چې د امنیت ته پرواز چې د ماجوره نه پرواز چې دا جای په جای کیږي دا څوک دي؟ هغه یو ته باید معلوم کی ننګرهار ته را روان دي، پکتیکا ته را روان دي، نور سمتو ته را روان دي. په دغه کې باید حکومت جدي توجه وکړي او د بل بیا مشکل سره مخامخ کړي.
په همدې حال کې بل سناتور جمعالدین ګیانوال وایي چې د محل د پکتیکا په دوه ولسوالیو کې د کډوالو په نوم یو شمېر داسې کسان ځای پر ځای شوي چې په بهرنیو ژبو خبرې کوي او وسلې هم لري.
پکتیکا ولایت کې په دوه ولسوالیو کې لکه برمل او ګیان او ګمل په دغه کې تقریبا د دې میاشتې راهیسې چې اوس هم دغه بهیر جریان لري، پټمخي مهاجر سارا د سلې دغه راځي، هلته خیمې والی دي، بعضې په کلي کې ځایونه نیولې دي او بعضې یو کیمپ جوړ کړی دی. دغه داسې کسان دي چې نه یې څوک د دوی په ژبه پوهېږي او نه څوک نږدې ور پرېږدي. مهاجر خو په دا معنی چې دوی هغه یو سرپناه ځان ته پیدا کړي، نه دا چې سلا ولري مثلا موټر ولري.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د شنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې داعش پلان لري چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په نوم ځای پر ځای کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزي چې د یکشنبې ورځې د غونډې مشري کوله وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې په ډله ییزه توګه د کډوالو په نوم د نامعلومه کسانو ځای پر ځای کېدل د اندېښنې وړ خبره ده او باید مخې ونیول شي. خو د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ وویل چې افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفانو ټول پلانونه شنډ کړي او پرې به نږدي چې دوی په خپلو اهدافو کې بریالي شي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د سواد د مرکزی ښار منګورې په یوه شخصي تعلیمي اداره کې د اکسپو 2018 په نوم یو نندارتون پیل کړل شوی چې پکې زده کوونکو جوړ کړي شیان نندارې ته ښودل شوي دي. د سواد لپاره د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان د دغه نندارتون له تنظیمونکو همداراز له زده کوونکو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته را لېږلی دی.
منګوره کې د شخصي تعلیمي ادارې تر سوري لاندې اکسپو 2018 په نوم جوړ کړی شوی درې ورځنی میلې کې یو شمېر زده کوونکو په لاس جوړ کړی شوی سټالونو ماډلې اخو دي چې پکې د سوات موټروی ډیزاین، د نایابو سیکو او نوټونو سټال، د خوراکي توګو سټالونه او یو شمېر نور شیان شامل دي. دغه میله کې د لسم جمعات زده کوونکي شهباز امیر د لیزر سیکیورټي سیستم په نوم یو داسې پروژه هم اخو دي چې ترې د کیمرې په ذریعه د ودانۍ ساتنه کېدلی شي.
دینوم دے سیکیورٹی سسٹم بیسڈ آن ایل ڈی آر ای دار ہر ایک سوک لیزر لائٹ کراس کی نو اگے دلا سا مونگ تا کیمرا سپورٹ کیمرا چ کم دے ڈسپلے مون لرا کی پٹی وی باندے او دا چ دے مونگ پ کارخانو کیم یوز کولے چھ پپل کورس کیم یوز کورن کیم یوز کولے چھ اسکول کیم یوز کولے چھ.
میله کې د خوراکي شیانو ستالونه هم لګیدلي چې زیات تر از د کوونکو په خپل تیارول او هر یو ستال ته د پښتو روایتي نوم هم ورکړي لکه میلمستیا فوډ ستال، تابیدار فوډ او تنظر فوډ ستال. خوراکی توګي تیارون کی وای چې پخلیز د کول هم پکار دی.
زمانو مرقبل د ننائن جسمین کیما او دا زمونږ چاول سٹال له دا چاول لیدا چیکن له دا چکنی د کیر دی په کول ډرینکس دی نن مونږ دا راوړی دا خلک چیکن نو خور یو دا بریانی وکړو.
زمانو کامران محبوب ته او زه کلاس فرست ایئر ان سره تعلق لرم جو د دې مقصد دا دی چې سبا زموږ په ژوند کې هر نمونه لمحات لای شي مونږ یعنی استل ته لاړ شو یعنی بل څه دیسې ته لاړ شو مونږ دا زده کړې کوي چې مونږ دې کې څه زده کوو او چې سبا که زموږ حالات ښه خدای نه که خراب شي چې مونږ هر نمونه هغه ته تیار یو.
د میلې تابعیا کوونکي مشر قاضي خلیل په دغه موقع وویل چې داسې هلې ځلې دوی هر کال کوي او مقصد یې زده کوونکي په لوبو لوبو کې عملي ژوند ته تیارول دي.
سټوډنټس د نوې ټکنالوژۍ نه هم خبر شي، زمونږ د ماضي، زمونږ د ژبې، زمونږ د کلچر نه هم خبر شي او په دوه کې چې کم پټ صلاحیتونه دي د هغې د بهر د راوستو لپاره یو موقع دی.
نندارتون 2018 کې زده کوونکو د پښتو موسیقۍ تابعیا هم کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په پا لاهور ښار کې د ماشومانو لپاره د جوړ کړل شو فلمونو نړیوال فیسټیوال پای ته رسیدلې. دا وخت پاکستان کې تر بلې هرې ژبې زیات په پښتو ژبه فلمونه جوړیږي. دا چې د ماشومانو لپاره ځانګړي فلمونه ولې جوړ کړل شي او دغه کار ته بیا د پښتو فلمونو جوړونکو پام ولې نه ګرځي، پر دې موضوع د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د پاکستان د خبری ایجنسی ای پی پی په وینا چې د خالی پورس په لاهور کې د ډنمارک د کلتور یو تنظیم سنټرل اف کلچر اینڈ ډیولپمنټ په مرسته سینیپیک سینماګانو او الحمرا په ګډه سره د ماشومانو لپاره د جوړ کړی شو فلمونو اتم نړیوال فیسټیوال سرته ورسید. په دې فیسټیوال کې د نړۍ شپږویشت ملکونو خپل جوړ کړی شوي اتیا فلمونه وښودل چې پکې فرانس، جرمني، روس، امریکا او د استرالیا په شمول یو شمیر ملکونه شامل وو. دی فیسټیوال ته د پاکستان د 8 اسکولونو 8000 ماشومان راغلي وو چې په دغه فلمونو کې یې ډیره زړه خوښي ښکار کړه. دا پښتنه مو چې کله د پښتو فلمونو ډایرکټرانو په وړاندې کې خو چې تاسو ولې د ماشومانو لپاره فلمونه نه جوړوي، نو ډایرکټر لیکه دلی خان مشال ریډیو ته وویل فلم کې زموږ
زیاته حصہ چې کوم وی نو هغه د پروډوسر وی، پروډوسر لک کمرشلیزم ته سوچ کوي، اکشن ویکشن ته سوچ کوي، لکه مطلب دا نه ګوري چې هرګی نه زه د اصلاح لپاره فلم جوړ کوم، ای صرف خپل پیسو سره تعلق ساتي، ای مطلب دومره انویسټمنت کوي. دا ټول هر څه په مشوره سره کیږي، لکه مطلب د ټولو خلکو خیالات یو شان وي، لکه مطلب د ډایرکټر او د ایکټر او د پروډوسر او د سانی ماحول نو مطلب دې لپاره یو سټپ لکه اول خو پکار دي لکه څنګه خپل نه وي هغه یو سټپ پچت کی یقین کوي هم د ماشومان یو ائیډیا دا خو مطلب هغه ته څوک انویسټمنت تیاریږي لکه 15 لکه 30 لکه روپیا څوک داسې لکه رښتا کی تعالی سینما والو سپورټ نه درکې یو څوک سپورټ نه
همدارنګ یو بل د پښتو او اردو فلمونو ډایرکټر او اداکار منتظم شاه او ایل چی دلته یوازې د پیسو د ګټې لپاره فلمونه جوړیږي، که پروډوسرانو او حکومت وی سره مرسته وکړه نو دوی هم د نړۍ د معیار فلمونه جوړولې شي.
په کار خود چې ماشومان لپاره ډېر لوی کارو شي همنن هغه وجه ده چې موږ د پښتانه په ټوله دنیا کې سره د دین چې دغه یو خپل تاریخي پسمنظر دی، موږ خپل کلتوري خبرې دي، اترې دي، پروګرامونه دي، څنګه تا کو ډېر خبرې خدای نه باوجود چې پښتانه رسته پاتې دي کې غټه
فلم جوړول سمره ضروری ده. مشال ریډیو چې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ادیب پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسف زینو پختل نو د هغه وینا وا
ڈگر باندھے دا معشوم دا پارا مثبت ایکٹیویٹیز یخی دی میں کرتا سو وہ سم معشومان بانے جی کا موز جوڑ شیوی دی پا انگریزے جب اکی وہ گو رہے نظام پا خیال پا 2004 لس کے دا سالوی خواہ اچھا جوڑ شیوی دی او پا پختو ٹول تاریخ کی بدانی دا پختنو دا پارا گا دا سیو کریٹیکل سٹیج دے چی کچرے پا دی وقت دا مونگ ریالائز نکڑا پا خپلا الیکٹرانک میڈیا کی مونگ پختون معشوم راٹنگ نکو نا اٹومیٹیکلی وہ مونگ بخپل کلچرم بیلو او مونگ بخپل تاریخم بیلو.
لاہور انٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول با دسمبر میاشت پا پینزم او آواتم نیٹا پا پینڈی او اسلام آباد کی هم د ماشومانو پا حق لا جوڑ شوی فلمون خائی چی غواری د اسلام آباد او پینڈی ماشومان هم دا فلمون وگوری. سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو
په پیښور کې اوریدونکو دا د ماښام شپږ بجې کیدونکې دي، هغې ته نږدې شوي وو. د خپرونې د پای شېبې دي. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي په ګلبدین حکمتیار د بندیزونو لرې کېدو وروسته بعد ملا رسول اخوند او ملا منان نیازی په مشرۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون نن مشال ریډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه او پر دغې ډلې د بندیزونو لرې کېدو نورې وسله والې ډلې هم د سولې خبرو ته لیواله کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوا د پوز نوې مشر ټاکلې ده. قمر باجوا د پوز د موجوده مشر جنرال راحیل شریف په ځای ټاکل شوی چې د نومبر په یو کم دیر شمه د کارګو د پای ته رسی. په پاکستان کې د هندوانو د حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکې ادارې پاکستان هندو کونسل د سند اسمبلی د هغه قانون منځوري ورکولو هرکلی کړی چې پکې هغو کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې د هغوی د مرضۍ خلاف د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او په زور یې واده ته مجبوروي. ٹاکل شوی سبا د افغانستان او ترکمانستان ولس مشران رسمن د ترکمانستان لا تا مراد تر اخینی د ریل د پټلای پرانیسته وکړي. د ولس مشر له دفتر خبرې شوی خبر پانه کې راغلی چې اشرف غنی د غلارې د پرانیستلو او د ترانسپورت په پایدار ناشته کې د ګډون لپاره د جمیل ماخامه ترکمانستان کې ده. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته منتقل شوې ده. د هلمند والی حیات الله حیات بیگا مشال ریډیو ته وویل ممکن ده چې ځینې طالبان په جګړه کې بوخ دي، راتګ راتګ وکړي، خو مشران یې په پاکستان کې اوسیږي. خو پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د یوې اوږدې مودې همکارۍ لپاره ژمن دی. راپورونه وایي چې یو ایرانی هلیکاپټر چې د کیسپین سمندر د تیلو پلیټ فارم سره تړاو لرلو پرې وته دی چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. د شام سرکاري رسنیو فعالانو ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر ولخې لاندې د حلب ښار په ختیځ کې یو مهمه ضلع بیرته نیولې ده. سرکاري خبري اجانس حنا پرون ویل چې د شام ځواکونو د حنانو سیمې کنټرول په بشپړ توګه ترلاسه کړی دی. د کیوبا ولس د خپل انقلابي مشر او پخواني ولس مشر فیدل کاسترو په مرګ د 9 ورځو ملي ماتم کوي.
د خبرونو ورو دي لنډي سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه پاته ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي د پامه.